فقط یا نه سوه وویشت، یعنی سپر و درې یو اته شپږ نه دوه اخري و. بله امتحان شمېره زمونږ ده سپر و اویا نه سوه دېرش پنځه اتیا اووه څلوېښت، یعنی سپر و نه درې سپر اته پنځه څلور اخري و. بله اتصالات شمېره ده زمونږ سپر اته اویا درې اویا نه څلوېښت اووه سوه درې پنځوس، یعنی سپر و اته و درې څلور نه و پنځه اخرې درې. د ورسا شمېرې یو ځل بیا وایم، سپر و اویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت، یعنی سپر و و درې یو اته شپږ نه دوه اخرې و. په دې هیله یې که چاته پته یې د په اړه نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي، بس که تصویران ورسره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلي اوسیدونکی نقیب الله، مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبي کاکا لمسی، تقریبا څلوېښت کاله عمر لري، په نشه یي توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسی، چې واتساپ هم پکې شته دی. که هر چا معلومات راکړي نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8. بیا هم د همدې شمیرې تکرار، 0 8 6 5 15 8 15 1 8 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای وکړي آزادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغ وي. او زمر یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نه درکه شوی دی. تقریبا د سینه او لس کاله شاوخوا کېږي، او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ، 0 8 0 7 0 8 5 2 0 0. یا پلاویا تکراری وایم، 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلام دی. ما زنګ ولې د هلمند ولایت څخه د کجکي د ولسوالۍ څخه زما یو اخښه دی، ورک دی، دروازګان دی، دروازګان کې د خونی دی. د پلار نوم یې لالی اکا دی، د ده نوم نیم دی. دا یو اولو ساتلو کالو به و چې ورک دی، نو اوس یې درویشت څلرویشت کاله دې کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري، نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي، 0 8 0 3 8 2 2 0 0. که هر زما ورور ته معلومات چې په دغه شمېره دې زنګ ووهي، د کربلاغ دی، د خونی دی، د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی، د پلار نوم یې لالی اکا دی، د ده نوم نیم دی. که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم، هیلی روشن صاحب محترم، تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه، زمونږه له کلي یو شپږکلن هلک نادرکه شوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې د محمد ګل. لارنګ او لاسيري نسور او سپندک چا سره درکړی وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا ونوي وسو شپیت درې سو او شپږ پنځوس ل پیغام په نشرو په هیله کښه پیدا کوو شیرینی هم لري سو وخت الله مو ملک
سلامونه روشن سے مخترم داس تا تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامع پر تندی که پاړی هر چا ته معلومات وی نو د انساني همدردی لمخې دی لمونږ سره پلان دی دوه خبرګو شمارو لري کوي سی شماره عبارت د 0 1 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 روشن شمارا دا 0 9 8 45 3 5 تیرا مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خو پیشی وی رخ بے پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکې هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نمیږي. د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی ماینه لري استاد دی. نو د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته ژنګ ووي 0 0 3 2 2 6 6 شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 6 6
نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو ټلیفون می خراب شو اوس می جوړ کړی دی. نو اوس می بیرته په خپل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حج جمع الحق سید ہلمند ولایت سنگین ولسوالی سرکلیہ د کلیم د انا پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتر کسوی دی. نو که هر چا ته معلومات وی نو په داش مې را دی رسره اړیکه وای سی 0 0 2 2 9
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري تر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخارا. زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13-2 څخه جلال آباد ښار څخه نادر کې شوی دی. که هر چاته معلومات مخې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 0 5 2 5 1 3 5 1 یعنی 0 0 5 1 5 1 5. بس رستے کی وایم طاہر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې آزادی رادیو زندہ باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخور څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تور جامع بطن دی اصابی مشکل هم لری کار چا دانا معلوماتی لمحربانه لمحی لمک سرا بدغ شمرا برخوا حلی اتصالات شمرا دا سکر اتا گیا پورا چلوی شکا گیا پینزا گیا ورسته کدری شمرا بیا در توان سکر اتا گیا چلوی شکا گیا پینزا گیا ورسته کدری او ورسته که روشن لمبر هم در توان سکر نحال یا سوارلس یولس ککسو پینزا روشن سمیره یزر بیا در توان سکر نحال یا سوارلس یولس ککسو پینزا روشن که خیلی رکس زما پیغام بار بار نسیری که تر جو دگه ماشون پیدا شی تر بیا خجون در لامل شد
عزتمن اوریدونکو د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی نن دینجونو او خزو د زدهکړې په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زدهکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدهکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنغ واړو چې پخپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته مونږه زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې مونږه ورته د زده کړو نوم ورکړو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته جامعې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنې ته فامیل ته په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوی ډېر لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي پسی نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډېر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نه شي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا ده چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنا چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي، او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني، او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي، دا څومره ښېګڼې لري، او دا د دې قانوني او شرعي حق ده. دا چې موضوع ډیره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي، دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي، او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دا دوی غواړي تر نه واخلي، او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري. وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی ولی د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره داده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغو حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
بله، ډیره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي، نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغې اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دغه خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دغه خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په اوبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارۍ پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بېخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي، هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترک کړي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي د دغه ځای نه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسې نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کېږي، فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره اضافي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور پلار، دوی څومره رواني شکنجه کېږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي، په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یوه مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، حداقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون اوستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه به مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، هغه به قرآن کریم سره رقم ولولي، هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې. تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو علامه او ملګری.